سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلکې آزاد شویل زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د کرکټ له سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکو د ملي بسونو بیا فعالیدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیږي اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلې دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهمه نیمای کې د مخکخو خزو اونیس پروګرام هم لرو. خو لمړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام ده مهمو خبرونو سره ټکی: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستۍ پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د درېو کمیټو په جوړولو هم سلا شوې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځ راځي او همکاري ته دوام ورکړي. او درېمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکارو په اړه باندې کار کوي، سو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګی ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګی ته داډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کار وانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پېښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یو بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه خزو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 70 منډو آوټ شو. تر بیګنۍ لوبه وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلی دي
ټول هوادوانو ته د لوی بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې ټول روغ وجوړ وي. هله کوم کورونه چې روانو مسابقو کې موږ ته دواګانې وکړي چې د جام جهاني خپل وطن افغانستان دی. استاد ټول دواګانو په هله
د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي هیواد د سودان د پاوز کړنې په کلکه غندي. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله حمدوک او نور ملکی چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله حمدوک او نورو چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بیر
یشمیر نور لویدیزو هیوادونو لا غیډلې بریتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې په سودان کې روسی تحولات د اندېښنې وړ بللې او ځینوې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو اوریدل. تا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر مېرمنونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د خځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي د برلاین سره د لیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمی د دې خځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
نن سه شنبه یو شمیر فته په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې او د افغانستان د اوسنۍ حالات په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو خځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتني وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وشي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن دیبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبان وایي دغه اعتراض دوام مخه ونیول. ایوی لارون کوم کې چې نوم یې وحیده امیری ده، په دې اړه یې وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه خودل. د دغه اعتراضونو یو بل ګډونواله شیبار او فیبی ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لری کولو لپاره څو شرطونه یې چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وسی چې په سولیز ډول او له تاوتریخوالي لري ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سې شنبه په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل چې په لارینونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې کوي. البته تکل صاحب داش پیغام دلی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هاځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بلې تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د یو شمیر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړی ویناوال وي. د یو ټول شمول حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمیز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمیز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. خغلې خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه باندې فکر کړل شوی، البته د افغانستان همسایګان بلکې ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد، په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه خوت. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او خونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بېلګه د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغې ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستی هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د دوه لاسنیوي وکړي او کولای شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروسته وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې د نن عام خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاتلند ته لویا ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د شارجه د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوریزا نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ولایتونو غنو او سیدونکو دغه بریا ونمانځل ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډاله لري. د کونړ او سیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلی. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله ازادي رادیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې کټګوري سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسیو دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخی ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکو په اړه نه هیلي کړې دي. خو د وی شی بل لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لری کړی وی. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاټلند ته د یو سل دیرش منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي، خو سې زکه غنغ پر ګونونه را پارولې چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. لالو بیورسته یو ور بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ پاړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ پر ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غمزپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو پزړونو کې نوې هیلي وټوکولې چې دا ملت ژوندۍ دی او هیڅ څوک نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د خاغلی غنی مرستيال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایل ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویان زبیولا مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلي او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی: د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر راتلونکو کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډلې ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې لټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبي د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلي. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا وره پول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دي: زړه ماتون کې ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړی چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب امارتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو لراتګ ورسته لزندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره لزندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 300 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لوی ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زر رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد سویل زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په 13 کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدو په تور نیول شوی وو. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له 2 نورو قمندانانو او 19 کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. حسمه کړ د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پوښانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خوانی چارواکي وپوښتو، خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګي میاشتې په 1.5 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیري هم وشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان پولیسو حملو کې ښکېلو، کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لا واړول. دوی ځان ته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیرو پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له پولو بهر
درازمدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د توندارو ډلو څیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوی ډول له زندانونو خوشي شوی دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤل وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي، خو د چارو په باري عارض بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول دا هم دغه مقابله یا دغه دریزونو چې یو دبل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان وو هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ته د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته بې ګناه با ګناه ترورستان قاچاقبران جنایتکاران ډیر مختلف او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم وایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د تونلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه خار چې په 13 کلونو کې د خاري ترانسپورت استونزه حل نشو، خو د دې خار اوسیدونکو په دې برخه کې له استونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کول چې وقته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدل. اوس د کابل خار اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل خار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خواته روان شو، د وړکای موټر سي د وړ موټر تقریبا 2 چنده کرایه غوړي، 2 چنده کرایه موږ نس ورکوي. دال خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ود نه دی ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سہولت او خلقت هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملباسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټر نه چې دي کرایه جیږي خلک، او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته ویل
مسله بسا شهري هم پوش فلا صحبت جریان داره
د شهري بسونو د بیا ځلی فعالیت پاړه بحثونه روان دي د کابل شهروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غني غني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی نور الله مراد ازادي رادیو ته ویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی د ټرافیک عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالیه وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاره څونه ویل او په دې هم ونتواني دوی چې د ملي بس تصدی ریاست د مسولینو نظر واخلو اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي خو د کابل خار اوسیدونکو وایي چې کرایي لوړ دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو خزو د اونیس پروګرام اوریدل مهروي خدا شپه صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمیر خزو د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه دوی ویل چې نړیوال ټولنې افغانستان او دغه هیواد خلک یې کړی او مرستې نه ورسره کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی هغه ویلي چې باید له لوګې سره مخ افغانانو سره مرستې وشي کنه دغه هیواد وضعیت بل پسې خراب شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبي ورسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کمواله راغله
زموږ راغله ازادي رادیو اوري شپه ورسته قدر من اوریدونکو د مخکخه خزو پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوې چې په دغه سیالیو کې د کابل خاروالۍ صوفي کلب سره میاشت ملي بانک د ابن خلدون په هنتون افغان ملي او جهان سپورت لوبډل ګډون کړی دی نن په لومړنی لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډل سره مخ شي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخي یا د سیالي هر کال ملي لوبډل ته د غوړ لوبغړ د غوړوي په مخه تر سره کیږي د کابل الف د فوټبال سیالي په دوام تیر ورځ نو وخت د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي تر سره کړ چې په پای کې ځوانانو ټیم شو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي د سیالي چې د مرکز نڅور لس ټیمونو په کې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخي یا د سیالي روانونی پیل شوې او مخې